ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بله
سلام احمد شیبر یم لظریف نظر سره مو پدی خبرونه کی هر کله که او د ازاری پچپو کی پروگرام کی پدی پروگرام کی د افغانستان پوسوله کی د پاکستان پر ونډ خبری کو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو روانه اونې په کابل کې وویل چې پاکستان باید د افغان سولې لپاره عملی ګامونه واخلي.
پاکستان په دې پروسه او سیمه کې د سولې په ترویج کې ډېر ځانګړی رول لري. پرمختګونه شوي او موږ د سولې په خبرو او د هر ډول توافق په عملي کېدو کې د پاکستان د عملي همکارۍ غوښتونکي یو.
پامپیو دا خبرې دوی ورځې مخکې له ننه وکړې او نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني اسلام آباد ته ولاړ. جمهور رئیس غني د دې دوه ورځني سفر په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شوالي لپاره د سولې مشورتي لوی جرګې د استازو د اجماع وړاندیز په اساس پاکستان ته ورغلی دی. جمهور رئیس غني زیاته کړه چې د دواړو هیوادو اړیکې او مناسبات باید د متقابل درناوي او د دولت په دولت ترمنځ د اړیکو په اصل پر بنسټ ولاړ وي. تر دې مخکې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت د اپوزیسیون ډلو له دیرش کسیز پلاوي سره د بوربند په سیمه کې غونډې ته وویل چې بیا دې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد رامنځته شي او د ملامت او سلامت لوبه د قریشي په وینا د هیچا په ګټه نه ده. افغانستان پاکستان ته او پاکستان افغانستان ته څه ضرورت لري؟ د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې اړه وایي.
د پاکستان اقتصاد ډېر خراب شوی دی. د ولسمشر غني د تعرفو د جګولو دپاره په دې چې افغانستان یو مصرفي اقتصاد لري او بل پاکستان غواړي چې منځنۍ آسیا ته خپل اموال انتقال کړي او د هغې ځینه په لنډه لار باندې انرژي را انتقال کړي. نو پاکستان تر داخلي فشار لاندې دی، اقتصادی فشار لاندې دی او دلته ولسمشر غني بل لاس لري او پاتش و دی سولې په پروسه کې بیا پاکستان بل لاس لري.
د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت د افغانستان او پاکستان د تجارتي روابطو ارزښت نږدې 2.8 میلیارد ډالر ته رسیده. بیا په 2014 کال کې چې ولسمشر غني اسلام آباد ته ولاړ، له پاکستاني چارواکو سره ژمنه وکړه چې سوداګري به 5 میلیارد ډالر ته لوړه شي، خو کابل تر دې سفر وروسته بیا به پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړ. او په 2018 کال کې چې کله د اپټا په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي تړون موده پای ته ورسېده، ولسمشر غني دا تړون تمدید نه کړ چې له دې سره د افغانستان او پاکستان تجارتي روابط 800 میلیونه ډالرو ته راښکته شوي دي. نصر سه؟
بله تشکر آقای شیبر، از اشتباه سیگنال ما معذرت میخواییم، انشاءالله در آینده اصلاح میشه.
یعنی ترشنه آسمان لانی پروگرام در شنبه پورزی او در آزادی سپوک پروگرام در پنج شنبه پورز لدو تر سالو رو بجو.
بله تشکر. خب با ما خوب شد برازی که ما در اردیو پروگرام هستم، با ما فرق نمی کنه، او رام یک ذره تبلیغات شد با ما. بسیار زیاد تشکر از کسایی که اشتباه کردن. به هر حال مهمانای بسیار محترم داریم امروز در استودیوی کابل ما تشریف آوردن. محترم ملاله شنواری، مشاور رئیس جمهور و عضو شورای عالی صلح، محترم آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، حاجت به معرفی زیاد نیست، کلگی میشناسیم. و همچنان در ایجا در استودیوی ما در پراگ یک مهمان محترم دیگه داریم، آقای ابوبکر صدیق که خودشان تحلیلگر مسائل سیاسی است، همچنان مدیر مسئول وبسایت گاندهارا هستند. با کل میهمانا احترامات تقدیم است.
بله د میلمنو زه هم ارکلی کوم. لمړی به ورشو ملالی جان شینواری ته د ولسمشر سلاکاری ته. ملالی جان شینواری، ولسمشر غنی وروسته له شاوخوا څلور نیمو کلونو پاکستان ته سفر کوي، څرنګه پر پاکستان باور کړی دی؟ د تل ویلې دی چې په پاکستان اعتماد نشي کېدی، دا ځل به آیا پاکستان د ده غوښتنې ومني؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ماسپخین مو پخیر در رادیو آزادی ټولو درنو اوریدونکو ته زما سلامونه او لیکي هلی او تاسو ته دوستانو ته ورسیږي. زما د نظر ولسمشر غنی د دغه سفر اصلي هدف دا چې اوس په افغانستان کې یو نوی پړاو د سولې پیل کیدونکې ده چې ما په دې کې د پاکستان رول د نظر نه شو غورځولې ده. یو جبر د جغرافیایي کې چې موږ راګیر یو موږ مجبور یو چې هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي، البته مثبت او منفي، هغوی سره موږ د ډیپلوماسۍ د لارې نه مخته لاړ شو. که چیرې موږ د سولې ډیپلوماسۍ ناکامه شي نو موږ به ونه شو کړی چې سولې ته ورسېږي.
وبخښئ، نو دا ډیپلوماسي ډېره ونه ځنډوله؟ وبخښئ، ولسمشر غني دا ډیپلوماسي ډېره ونه ځنډوله د خپل جمهوري ریاست په وروستیو کې بیا په پاکستان ته ځي؟
خګوري تاسو ولید چې ولسمشر غني اول سر کې لاړ د پاکستان ته سفر وکړ، اما دا مسله ورته معلومه شوه چې نه، پاکستان په اسانۍ د افغانستان د جرړې یا کشالۍ د حل کولو نیت نه لري. نو بیا یې نورې لارې چارې په مخ کې ونیوې، او هغه ډیپلوماسي چې بیا موږ د افغانستان دولت وکاروله بالاخره دنیا ته دا ثابته کړه چې پاکستان ښه نیت نه لري او موږ سره په ښه رقم مخته نه ځي، او بالاخره فشارونه او اوس تاسو ګورئ چې پاکستان د اقتصادي پلوه هغه حالت کې نه دی چې څلور کاله وړاندې و، اوس یې اقتصادي وضعیت خرابه دی، یو څه بدلونونه د اقتصادي پلوه فشارونه په دې مملکت راغلي دي. دا مجبوره ده چې د نړیوال فشارونو د اغیز لاندې راشي، اما بیا هم په احتیاط وایم چې منګه په وار وار مجبور یو چې هغه څه وکړو چې منګه اصلا یعنی کله کله د مجبوریت نه کړو چې کچیرې زموږ په افغانستان کې یو نارمل حالت وي او د پاکستان همدغه وضعیت وي د افغانانو سره او یا د افغان دولت سره، نو شاید موږ مخ هم نه وي ورړولی. ولې اوس موږ د سولې دپاره ځینې وختونه باید دا د نانزړو غړپ کړو یا د زهرو غړپ کړو چې هر کله ځو او بیا هم مراجعه کړو. دلته د یو نړیوال ملامتیا نه ځان خلاصول هم پکار دي، ځکه امریکا وایي چې اوس په پاکستان حاضر دی، موږ قربان فشار اوسته دی، باید تاسو سره اړیکې سمې کړی، او دا هم یو واضح او معلومدار خبره ده چې پاکستان ډیر ښه لابیګران لري په دنیا کې چې کړی شي چې د لوره خپل ارخ ته ورواړي.
مننه.
خب آقای احمد سیدی، شما خود دوست قدیم ما هستین، یک مزاحمت کنیم به چای شما سپ چای نوش جانتان. اول خب شما چی فکر میکنین برازی که در مورد می مسئله پروسه صلح و نقش پاکستان یک کمک واضح‌تر صحبت شو، بگه مسائل انتقادی زیادتر نریم. یک سوال اساسی است که در مجرای درست خواهد، یعنی یک طرف که پاکستان است نشانی کردن سب، نظر شما رو هم در مورد بگیریم.
جناب آقای نظر، خدمت شما آقای شیور و کسانی که از طریق رادیو شما ما رو بشنوند، به همه شما سلام و عرض ادب و ارادت و احترام دارم. ما دو روز قبل خانم شنواری می دانند که جناب رئیس جمهور پیش از اینکه به پاکستان بره به شمول ما یک تعداد آقایان سیاسی را پشت درهای بسته خواسته بود و از ما مشوره گرفت. صحبت کننده اول به خدمت جناب رئیس جمهور مولوی نیوزی مؤسسه خطیبی مسجد جامع وزیرخان بود، صحبت کننده دوم بودم و یک تعداد کسای دیگه بود. رئیس جمهور چیزی را که با ما مطرح کرد، از یک طرف مقامات امریکایی و خارجی ها فشاری وارد میکنن که باید با پاکستانی ها بشینی به خاطر مساله صلح، و از طرف دیگه پاکستانی ها دو سه مرتبه تکرار کردن که ما در سیاست ها خود تغییر آوردیم، باید یک رفت آمد صورت بگیره. صحبت هایی که من با رئیس جمهور داشتم، حالا به شما میگم. من به جناب رئیس گفتم که جناب رئیس جمهور، شما میرین با لاهور صحبتی دارین، تجارت سر از نو آغاز میکنین، مسئله جنگ و صلح مطرح میکنین، بیان که شما به مقامات پاکستانی از حرفای کوچک شروع کنین. در قدم اول همی رای هوایی را، ترانزیت هوایی را بین افغانستان و دهلی که هست پاکستان وازن. دوم می ما هر روز به دروازه سفارت کشته میشه به خاطر ویزه همی را پاکستان حل و فصل کنه. جناب رئیس جمهور، سوم شما کنین، من به او گفتم که حداقل بندر واگر را باز کنن تا میوه خشک، میوه تر ما، میوه تازه ما به هندستان برسه، بعدن گپای کلانتر شروع کنین. بعدن من به رئیس جمهور گفتم که شما با پاکستان به نتیجه نمیرسین، به این خاطر نمیرسین که یک اپوزیسیون دولت افغانستان که شما پیش سفر کرده و شما که سفر میکنین به شمولی کابینه شما، شما در مقابل کشورهای بیرونی یعنی پاکستان سیاست واحد ندارین، سیاست های زاگزیکی علیه یک دیگر، اپوزیسیون علیه شما گم میزنه. هر کشوری که در سیاست های خارجی مشت واحدی نباشه روزش از روزهای بدتر کرده بدتر بشه. این گپای می بود. بعدم چی گفتم به جناب رئیس جمهور؟ به رئیس جمهور گفتم که شما اول از روابط کوچک آغاز کنین بعد از او به بزرگ برین. خب رئیس جمهور خانه شاباد که پای ما با اصول مندی شنید و من به او گفتم که عمران خان شما فکر کنید که یک آلای دست اردوی پاکستان سیاست گذاری را پاکستان داره، نه اردوی پاکستان. بعدن حالا آقای نظر حوصله کمی داشته باش. من شما میدونین که من یک کمک دیپلمات بودم، یک الفای سیاست و عرف دیپلماتیک که میفهمم. وقتی که رئیس جمهور کشور به یک کشور میره، شما دیدین که ولیعهد عربستان سعودی وقتی که به اسلام آباد آمد عمران خان نخست وزیر دریوریش میکرد. اما امروز رئیس جمهور ما که میره به میدان هوایی، نه رئیس جمهور میآید، نه نخست وزیر میآید، نه وزیر خارجه میآید، بلکه عبدالرزاق داوود که یک مشاوری نسوار پک در پاکستان است، او میآید به میدان هوایی استقبال میکنه. حرف دوم، وزیر خارجه پاکستان همتای رئیس جمهور نیست، همراه اشرف غنی نیست. در ملاقات اول پاکستان طوری سازمان میکنه وزیر خارجه با ملاقات کنه. این حرکت خلاف عرف دیپلماتیک، خلاف اخلاق سیاسی است که پاکستانی‌ها در مقابل ما میکنن. من طرفدار و کمپاین اشرف غنی را نمیکنم و مخالف هم بودم و هستم، ولی من حیث یک افغان مرا زور میده که پاکستانی‌ها ما را توهین میکنن. علت در کجاست؟ متاسفانه جناب رئیس جمهور ورزشکار دیپلمات مقرر میکنه، آهنگر قنسول مقرر میکنه، نجار ایوازگل کار مقرر میکنه که نتیجه ایش میتونه.
سیدی صاحب مننه. دیتا با بیا هم راشو. البته تازه خبر داره چه افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په اسلام آباد کې د پاکستان له سر اعظم عمران خان سره هم اوس شیبه مخکې کتلی دي. را بشو د ګندهارا ویب پاڼې مسول ابوبکر صدیق ته چې په ګندهارا ویب پاڼه کې د افغانستان او پاکستان مربوط مسائل په انګلیسي ژبه خبري شي. ابوبکر صدیق مننه چې په خبرونه کې را سره یاست. ستاسو په باور آیا هغه وخت را رسیدلی چې افغانستان په پاکستان اعتماد وکړي او پاکستان په افغانستان؟
بله، دا وخت خو باید ډیر په خوانه را رسیدلی. د دواړو خواو د ولسونو ګټې په دې کې دي، خو سوال په دې کې دی لکه چې نورو ملګرو اشاره وکړه چې آیا د پاکستان دولت او پاکستان کې اردو چې اصلي واک د مملکت په لاس کې لري هغوی دې ته آماده دي اوس چې د افغانستان سره شی اړیکې جوړې کړي او د ښه مناسباتو د جوړولو لپاره لومړی ګام دا دی چې باید اسلام آباد یا راولپنډۍ د زړه له کومې افغانستان خپلواکي ومني او دا ومني چې په افغانستان کې د حکومت جوړولو د ډنګولو واک باید د افغانانو په لاس کې وي.
بله، او بخښي په دغه برخه کې تاسو ویل چې مهمه دا ده چې په پاکستان کې سیاست د اردو په لاس کې دی. ټول دا خبره کوي مخکې سیدی صاحب هم دا خبره وکړه چې عمران خان د اردو سړی دی. د پاکستان دننه سیاسي ګوندونه هم دا چې په اپوزیشن کې دا تور پوری کوي چې د اردو په مرسته عمران خان سر اعظم شوی دی. نو کله چې عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته رسمي بلنه ورکوي، دا معنی نه لري چې اردو غواړي چې خپل سیاست کې بدلون راولي.
د ما په فکر دا خو یو چلند محاله ګټه غوي د دین تر لاسه کول غواړي. په کې لومړی ګټه چې دوی تر لاسه کول غواړي هغه دا ده چې امریکا ته وخایي او غربي نړۍ ته وخایي چې پاکستان په دې کې جدید چې په افغانستان کې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي، یا غربي نړۍ دوی باندې باور داسې وکړي ځکه چې پاکستان اوس ډېرې اړتیاوې لري. پاکستان باید خپل اقتصادي لګال لحاظ نه د آی ایم ایف نه، باید د نړیوال صندوق نه، او د فتاف چې د تروریزم ضد کوم هغه دی د هغې لیسټون نه ځان وباسي، نو هغې دپاره ښایي چې ځان وښایي چې دوی غه کوي. خو په اصل کې سوال دا دی چې آیا پاکستان اوس په طالبانو داسې کنټرول لري لکه په یو وخت کې چې افغانانو ګمان کوو چې پاکستاني لري. موږ په دې نږدې وروسته نه کې ولیدل چې یو شمیر افغان سیاستوالان د اپوزیسیون لوی رهبران او د دولت په دولت کې شریک ځنې خلک هغه ولاړل په پاکستان کې په یو غیر دولتي غونډه کې دوی ناسته وکړه، ګډون وکړه، خو د ماسکو په پرتله په دې غونډه کې طالبان حاضر نه وو. نو که پاکستان په طالبانو دومره کنټرول لرلی، نو باید التم د طالبانو یو څه نمائنده، یو څه خلک تللی وای. او بیا لکه سیدی صاحب چې وویل، د پاکستان د افغانستان د ولسونو ترمنځ خو مشکل نشته. د پاکستان د افغانستان ولسونه به وغواړي چې دوی یو بل ته ډیر تګ راتګ وکړي. د دولتونو ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ مشکل دی، او د دې دپاره دغه ځینې واړه ګامونه چې په هغې کې اوس د پاکستان په ګټه دغه ده چې د پاکستان اقتصاد د افغانستان سره نور وصل شي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د پاکستان د افغانستان ترمنځ خپل منځي تجارت کم شوی دی، بیا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې نور هیوادونه ته دوی لارې پیدا کړي لکه هند ته یا چین ته یا د منځنۍ آسیا ته، هغه هم ډیر کم دی. او په دې کې که پاکستان جدي وي، نو ولسمشر غنی خو دا یو ډیر پخوانه دغه دوی ته ویلي دي، افغانستان په دې کې جدي دی واقعا، چې هغه غواړي چې خپلې میوې، خپل صادرات د پاکستان لارې هند ته ورسوي. نو که دغسې لاسته راوړنې دغه سفر وکړي، او خدای دې وکړي چې دغسې لاسته راوړنې ولري، نو بیا موږ ویلی شو چې یو امید شته، یو څه هیله شته. او که داسې نه وي، دا خو بیا نورې تشریفاتي خبرې دي، پخوا هم شوي وي،
پخوا هم شوي وي. لیکن بیا هم دلته یو خبره، که چېرته دا امید ورته چې په دغه سفر کې به پاکستان ځینې همکاري له افغانستان سره کوي، نو ولې تقریبا څو ورځې وروسته یوه اونۍ مخکې د شنبې په ورځ باندې د ولسمشر اشرف غني د اپوزیسون مشان ورغوښتي، او هغه کسان چې هغوی عملا په کابل کې روانه اونۍ مظاهره هم وکړه، ویل چې جمهور رئیس غني قانوني ولسمشر نه دی او دی باید ګوښه شي.
ډېر په معذرت سره یوه خبره که سړی صادقانه اشاره وکړي، هغه دا ده چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې فکر کوي چې پاکستان په افغانستان باندې ډېر حاکم دی، ډېر پوه دی، ډېر ژوره پوهه لري. مونږ به دا ومنو چې په پاکستان کې ځینې کړۍ یا ځینې ادارې داسې دي چې هغوی دا طاقت لري، دا وس لري چې په افغانستان کې ځینې اشخاص د فشار لاندې لارولي، یا ځینې خلکو ته پیسې ورکړي، یا که پخوا یو تاریخ لرو په دې 40 کلو کې. خو متاسفانه په پاکستان کې اوس هم د افغانستان د مسلو په اړه هغسې پوهاوی نشته لکه چې کوم لازم دی، او په افغانستان کې هم چنان. نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې څومره د ولسونو ترمنځ زیاتې شي، پوهاوی راشي، بیا په دې کې دا امکان لري. اوس د ما په فکر په پاکستان کې هغوی خو دغه یوه تشریفاتي بڼه وه چې دوی وښایي چې پاکستان یو رول لري، او پاکستان دغه دی، دغه د اپوزیسون غړي هم دلته راغلل. نو د دې نه لاسته راوړنه خو که دوی غوښتل چې لاسته راوړنه تېر راوړي، نو هلته به طالبان ناست وای. طالبان به فرزن داسې ویلي وای چې د پاکستان هیواد یا د پاکستان د پوځ یا د پاکستان د ادارو په مونږ ته غوږ مراجعه وکړه، او مونږ د دې په بدل کې په افغانستان کې د اوربند اعلانو. خو داسې یو شی خو مونږ نه ولیدو. یا فرزن اوس ولسمشر اشرف غني چې تللی دی، نو که پاکستان حکومت واقعا په طالبانو باندې حاکم وي یا طالبانو سره ارتباطات لري، نو وبه کولی شي چې د افغانستان د حکومت د طالبانو ترمنځ یوه غونډه جوړه کړي چې په هغوی کې هغوی خبره کړي. پخوا هم دوی یوه جوړه کړې وه د یوې ورځې لپاره. نو که دوی واقعا په هغه کې وي، او دا باید د پاکستان اوس چې په افغانستان کې امنیت، په افغانستان کې سوله، دا په اساسي توګه د پاکستان په ګټه ده، تر دې زیاته چې د افغانستان په ګټه.
مننه ابوبکر صدیق. تاسو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ولسونه سره نږدې دي، خو پوهاوی نشته. احمد سعیدی چې په پاکستان کې ډیپلومات پات شوی دی، او د پاکستان په باره کې کتاب هم تالیف کړی دی، لده به په دې برخه کې وارو. سعیدی صاحب، تاسو د ښاغلي صدیق لدې خبرې سره هم نظر یاست؟
بله، ملت های هر دو طرف با یک دیگر مشکلی ندارن. ما روابط تاریخی داریم، برعلاوه که روابط تاریخی داریم، اسلامیت ما، انسانیت ما، زبان ما مشترکات زیادی داریم، بخصوص در خیبر پختونخوا و کویتر زیاد روابط داریم. ولی مشکلی است که همین ازم میگم، فردا میگم که سیاد در پاکستان دون حکومت، یک حکومت ملکی، یک نظامیه. هر وقتی که جنرال جاوید بجوا گفت مانند عمران خان که سیاست گذشته ما در مقابل افغانستان غیر عقلانه و منطقی، مداخله گرانه بود، ما قبول داریم. هر وقتی که آسای از دست مداخله دست کشید، ما قبول داریم. حالا ما فراموش نکنیم که پاکستان در این روزا بسیار مشکلات اقتصادی داره، فشار آمریکا هست، فشار جهانی هست. پاکستان سیاست بازی میکنه و بعضی سیاست مدارای در پاکستان هست که حالا میخوای به آمریکا بگویی که شما ما را فشار بدید، نه آقای اشرف غنی رئیس جمهور هم اومده. یک گپ دیگه هم که من صحبت آقای صدیق شنودم، باز گپ خودم تکرار میکنم که پاکستان ایران، پاکستان در مقابل افغانستان همیشه دو سیاست داره، یعنی یک تعداد مورها یا اجنتای داره در داخل نظام و غیر نظام که از اونا میشه با اونا سیاست میکنه، یکی میشه در مقابل دولت. هر وقتی که پاکستان دولت به دولت، حکومت به حکومت سیاست کرد، ما باید امیدوار شد. من براتون میگم که جناب رئیس جمهور سبا میروند به لاهور در تجار بیانیه میتن، قطعنامه رو خواهد شنودین که چی میگه. ما همکاری میکنیم، ما تجارت سر از نو میگیریم، ما وقت تروریسم همکاری میکنیم، ما تروریستان سرکوب میکنیم، از این گپا صد تا دیگه هم میگه. ولی عملی که ما ضرورت داریم همین لحظه، من باوربند نیستم. من به حضور آقای قینی من گفتم، تاکید کردم که هر وقتی که کسایی که میگه که پاکستان در مقابل افغانستان تغییر کرده، در سیاست طفلانه فکر میکنن. تا همه که پاکستان میگه ما عمق استراتژی نداریم، این عمق استراتژی را جنرال اسلم بیگ مطرح کرده، تا حال ادامه داره. وقتی افغانستان میتونه در مقابل پاکستان ثمره ای و دسترسی داشته باشه که اپوزیسیون افغانستان، دولت افغانستان دیدگاه واحد. شما در مورد صلح آقای نظر میگین، همین از اپوزیسیون افغانستان در مورد صلح طرحی نداره، به مسکو میرن، به اسلام آباد میرن، چی میگن؟ یعنی طرحشون چی است؟ گپ بگویند. حداقل می طالب به طرح واحدی میگه که امریکا برای ما قدرت تصاحب شیم. دولت
سعیدی صاحب،
همین دولت هم ببخشید، همین دولت هم در مقابل صلح طرحی واحدی نداره.
بله، خب از این خاطر ما برنامه ها جور میکنیم
که البته د اپوزیسیون په برخه کې دا خبر هم کو په پاکستان کې هم اپوزیسیون یو سیاست د افغانستان په برخه کې نه لري. د پاکستان پیپلز ګوند یو خبره کوي، او د پاکستان حاکم ګوند تحریک انصاف بل خبره کوي. نظر سره
منتم آقا شیبه یک پیشنهاد میکنم که ما کل موضوع را اگر به یکی دیگه وصل داده بودیم، امو الجبر وری معادله چند مجوله میشه. حالا اپوزیسیون باید علیحدہ گپ بزنیم، اپوزیسیون پاکستان باید علیحدہ گپ بزنیم. از اون خاطر اگر دیگه
ملالی جان
محترمه، ملالی شنواری، شما شنیدین هم آقای صدیقه و هم آقای سعیدی را شنیدین، از شما بشنویم شما چی فکر میکنین روی از این صحبت ها؟
از ما در انده در پاکستان سر اریکی پده بنده هم مهم دی چه منگور سر یو جغرافیهی ماویل چه جبر ده، چه منگور تا باید غاره کی دو چه که پاکستان موجودی منگ باید تر سر اریک ولر و ده بد و اریک و نخی اریک خی دی، ولی خبر دلتا ده خنیت و ده بد نیت ده. متاسفانه چه منگ دلتا وز دو خبر سر گرد ورده، ولی ده ولسمشر غنی تل پاکستان تا، ولی چلور کالا وران ده لار و بیر تا دوام می ورنکړ، او د دین هدف څه شه ده؟ راځي چې دا واضح کړو. هدف دا د دې دی چې اوس پاکستان آیا په هغه څلور کاله وړاندې حالت کې دی او که نه دی. منګه یو ځل بیا دا معلومه و چې د دوی نیت څنګه دی. منګ په ډیر امیدوارۍ نه یو ورغلی، منګ دا ور د دې توقع تر نه لرو چې پاکستان ته بیا سوال زارې کړو چې راځه منګ چون اقتصاد بالکل پتا پوری تړلې ده، او منګ بل دروازه نه لرو. اوس خبره ده چې د پاکستان هم یو څه لاس منګ ته بند ده، یعنی یو څه ځان سره سیال کړي ده، ځکه افغانستان کله په جګړو کې دومره خکیل شي چې نشي کړی چې د هغه سیاست چې لازم ده په دې منطقه کې ولوبي، ځکه مصروفه ده. اما اوس په دې څلور کلو کې لاقل منګ په دې وتوانېدو چې ځان د پاکستان د محتاجۍ نه، چې هغه البته یو اقتصادي محتاجي وه، د هغې نه وباسو. ټولې لارې یوازې په پاکستان باندې نه دي ورغلي، بلکې اوس د پاکستان ډېرې لارې په منګ راغلي دي چې که غواړي په افغانستان کې غواړي ښه اقتصاد ولري په دې سیمه کې، نو باید د افغانستان سولې ته غاړه کېږدي. خا د پاکستان څومره نیت پاک ده دا نه ده معلوم. دلته د افغانستان د پاکستان کوم دولت چه ده او تاسو خپل هم
وایئ؟ خب د دې مورد بازم میایم محترمه ملاله شنواری، د این مورد بازم میایم یک لحظه که وقت شنونده آستاستا زیق شده میره که برای که نوبت شنونده است. آقای صدیق، چند موضوع رو میخواستیم از شما بشنویم، ویست که شما چون د سطح بین المللی موضوع را
نتیجه ته نرسیدم. تاسو بیرته ماته
شما دو ساعت وقت دارین،
تاسو هر کله خپل
شما دوستات وقت دارین دیگه میمانای ما
ز ګورم چې نور ته خډیر وخت ورکوي وخت چې ما خبر راځي به تاسو دستی خطه کړی
نه دمی خاطر ما سل نمیتونیم نه ما مقص شما را میخورمونه برزی که آقای صدیق ده دقبات میره باز دو ساعت از شما سه وقت چقدرتان شو بازگرد بزنین اگر اجازه باشه اگر خفه نمیشین. خب من برزی که موضوع ما در اصل موضوع بیاییم از او خاطر مجبور میشیم مداخله بکنیم. خب آقای صدیق در این روزا نظر به مطبوعات بین‌المللی میبینیم مثلا سرمنشی ناتو میگه از هر وقت که زیادتر ما به صلح نزدیک هستیم و وزیر خارجه امریکا گفت که اول سپتامبر یک نتیجه به تصبیح از این مذاکرات. حالا منطقه اصل موضوع مشکلات مبارزه با تروریسم است، یعنی قوای خارجی هم به مللی هم میگه پا این مسئله تروریسم چطور میشه؟ یک نوع کردیت هم در سطح به مللی به طالبان داده شد برای اینکه اونا را و هر روز ترور کده میرن او رو ما میاریم سر میز مذاکره یا را چطور میتونیم ما یک به سطح قانونی بیاریم میگه پا رسیم؟ چی میگین؟
زه خدا سه فکر کوم چې د تروریسم مسله چې ده د باید د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه مسله وي او په دې کې دوی وکول شي چې همکاري کوي ځکه چې په افغانستان کې ډېر خلک او د حکومتي چارواکي په وار وار دا کوي چې د افغانستان ټول امنیتي ستونزې ډېر لویه برخه د پاکستان څخه ده او هم چنن پاکستان کې هم به د تورونه پوري کیږي چې په افغانستان کې فرض بلتون بلوچ بلتون غشتون کی پناه مومی او طالبان د پاکستانی طالبان هم الته پټ دي او الته دوی مشران او د دوی ډلې پټ دي او د هغه ځای څخه بریدونه تضمینوي. نو موږ ته دلته اوس یو مهمه خبره داده چې دوی باید په لومړی سر کې د تروریسم په تعریف سره د یو بل سره شریک شي وای مانی د ما په فکر هغه تعریف دا کېدای شي چې دوی دواړه هیوادونه په دې غشي چې د غیر وسلوالو خلکو ملکی خلکو وژنه تروریسم دی او هر ډله چې په دې تروریسم کې لاس لري که په کوم هیواد کې پټه ده کنه وي هیواد د هغه هیواد نه به هغه خلک باید وایستل شي هغه خلکو باندې فشار راوړل شي. اوس په دې غه کې دا یو داسې عملی ګام دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اعتماد ډیر زیات شي خو موږ وینو چې په مځکه دا کار کول ډیر ګران ځکه دی چې په دې کې ډیر لوی سیاسي ګټې د دواړو هیوادو فرزند د پاکستان خواته پاکستان یو لوی دیوال جوړوي او ازغن تارونه او څه چې د افغانستان څخه موږ ته تروریسم راځي خو د دې په ځای که د افغانستان سره هغوی اعتماد جوړ کړي نو دې ازغن تارونو ته به ضرورت نه وي ځکه چې څوک خلک کوم خلک ځانونه الوزوي هغوی ازغن تارونه نشي رامنې کولی هغوی حتی دغسې الکترونیکي دغه شیونه هغوی ته ډېر لوی ممانع نه دي. نو د تروریسم په ضد اول خو یو تعریف پکار دی چې هر هغه غیر دولتي ډله چې په انګلیسي کې نان سټیټ اکټر ورته وایي چې هغه وسله واخلي د حکومت په ضد او نو هغه باید تروریست وګڼل شي او دواړه هیوادونه په دې د یو بل سره غشي. اوس ما په فکر پاکستان کې داسې یو فکر پیدا شوی دی چې هغه ډله چې پخوا د پاکستان سره ډېرې پاکستان به کارولی په کشمیر کې او پهغه کې هغوی د پاکستان په ګټه نه دي دوی ځینې خلک نیولې دي ځینې ګواکې داسې چې په کور کې بندیان دي دغسې خو د دې دپاره نور هم او دا داسې دي چې دغه غوښتنه باید افغانستان په واضح شکل وکړي. پخوا هم داسې غوښتنې د دروازو پټو دروازو تر شا ډېرې شوې دي لکه فرزن په هغه وخت کې چې څلور کاله مخکې ولسمشر اشرف غني پاکستان ته تللی و نو په هغې وخت کې لستونه هم تبادله شوي وو او هر څه خو اوس دا خبرې باید لږ ښکاره وشي او د دواړو هیوادونو خلکو ته دا وښودل شي چې د دوی ګټه په څه کې د امنیت په عمل کې څنګه تامینېدی شي.
یعنې دا شعار باید تکرار نه شي چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان
بخی د خو په خو هم د پاکستان خلکو ته هیڅ تا ګټه نه ده کړې پاکستان ولست پاکستان کې ځنه اشخاص ته ډیره ګټه کړې دا غوي ډیر میلیارډ ډونه د دینه پیدا کړې دي خو د پاکستان ولست خو نه ده کړې او په افغانستان کې خود کارونو ډیره تبعیر
ده. مننه
خپلون په استودیو. خب آله نوبت شنوندای عزیز ما چند دقیقه به شنوندای عزیز ما فرصت میتیم یک اعلان که بسیار کوتاه داریم بعد از شماره تلفن میگیم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لمیلمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې پترس کې لانو.
بله، شماره های تلفون ما فعلا در استودیو، یعنی میتونین تماس بگیرین 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-4202-2112-45-01.
داشت میرز هم تکرارم 0999-203-540. بلش کورنش میرم و در 0-800-222-555 او نړیوالش میره مو ده 00-4202-22-11-2-4-5-0-1. د پروګرام موضوع مو ده د افغانستان په سوله کې د پاکستان نقش. ازادي په څپو کې پروګرام ده. یو اوریدونکی په لاین کې راسره دی، مهرباني وکړئ. بله
بله، السلام علیکم. زه د بادغیس څخه تاسو سره په تماس کې
یم. مهرباني.
بله، یعنی سوله خو ډیر شکار دی، سوله خو ډیر شکار دی، او عربي سم د همسایګانو سره ډیر شکار دی، ځکه چې د اسلام دین هم دغه وایي. اما دا به ملت ته په ډاګه کم دا موږ امتحان کړي ازمویل د ازمویل وخلوتا ده د چانون به ذکر نه کړم په دیوان کې. دا ډېر اشتباه ده. دا قسم خوړل دښمن هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې دښمن د ارامي راولي، ځکه چې د دې دښمني به خاوري نه، د دې دښمني له اقاد ده. والسلام.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکي ته مخه کوو. د اسکایپ لاري یو اوریدون کي را سره ده، مهرباني وکي. بله،
السلام علیکم. شبرتا محترم اتا سلامنا او نظر ته منو ته د دادی راډیو ټول
سلام
کارګون کو ته صحیح نورانی نا بنا د لغمان نا تاسو ګوره چې پاکستان په اقتصادي توګه ډیر زیات خراب شوې ده. تقریبا زر پاکستانی کلدارې ماتل د 500 افغانۍ سره کیږي، نو ډیر خراب شوی ده. دا علت دا چې ولسمشر واقعا ډیر ښه سیاست د پاکستان په مقابل کې په دې کلونو کې لوبولی چې اقتصاد هغه شوی. خو زما نظر دا ده چې فکر نه کوم که دغه سفرونه د صلح په هغه کې کومه نتیجه ورکړي. تر څو چې طالبانو سره د امریکایانو مشکل حل نه شي، نو دغه سفرونه د صلح په اړه یعنی کومه نتیجه نه ورکړي.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو پلان کې است.
سلام جناب محترم، آقای شبر محترم، آقای نظر، همکارای تکنیکی، میهمانان شما، جناب محترم سیدی را سلام تقدیم میکنم. عرض بکنم خدمت شما، قبلا صحبت شد در مورد استراتژی پاکستان. واقعا پاکستان با افغانستان و هند یک استراتژی تاریخی داره که از بعد که پاکستان ایجاد شده ما در مخالفتش قرار گرفتیم تا این روز، و برای ما خود پاکستان سناریو ساز و آجندا ساز از مثل موضوع قضیه دیورند خودشان میندازن. چرا ما یک کشور ضعیف هستیم، نمیتونیم یعنی تعادل قوا در افغانستان با پاکستان موجود نیست. زمانی باشه آدم میتونه در روز قد علم بکنه. فعلا اونا خودشان آجندا میسازن، ملت به جان دیگر میسازن تا پارلمان همگی ما در جنگ نجات دیورند میشه. موضوع دیگری قابل یادآوری است، جناب سعیدی صاحب اگر امیر لطف بکنن جواب بدن. ما در قانون اساسی نه که بلکه در جهانی شناخته شده که حاکمیت به ملت ها تعلق دارد. در اینجا است که ملت ها با انتخابات خود، با رای خود حکومت را انتخاب میکنه. ما که در صورت همیشه ادعا میکنیم که گویا مردم پاکستان با ما هستند. چطور مردم است که هم انتحاری میکنن در افغانستان و هم ما را میکشن، بعد از اون ما میگیم که نه، ما با اینا هستیم برای از اینکه یا مردم هستن. این مردم خواهی انتخاب میکنه حکومت حکومتداری را. موضوع دیگه ایشان قابل یادآوری است، گاهی ما پنجابی میگیم گاهی سندی، خب باز هم هر دو پاکستانی است. پس چطور میتونیم بگیم ملت پاکستان با افغانستان مشکل نداره؟ خب مشکل اساسی همین خود ملت ها هستن که به جان یکدیگر یکی را بنداده حکومت ها. ما ضعف دیگری که داریم او است که نبود استقلال در ریاست جمهوری های ماست. امروز ببینین موضوع اقتصادی زیادتر مطرح است. پاکستان کشور صنعتی است، امته از او کلن میره به طرف آسیای میانه. در صورتی که ما راه را بندش داشته باشیم، شرایط بگذاریم، پاکستان مجبور میشه سر در مقابل افغانستان، در مقابل خواستهای خود گذشت بکنه. در همین مورد نظرهایشان را میخواییم.
تشکر. تشکر. بلا وریدون که تمخه که او از ریب سپوک پروگرام دهی تاس پلین کس
دهی
دا رادیو مو لګول پریشه ده یو بل ژغ بیان اورو سره کله سندغه مړک.
السلام علیکم د سیبر صاحب سړی مسی.
وعلیکم السلام.
تاسو بخیر تاسو درنونه المنوته سلامونه وایم. جمهور رئیس اشرف غنی چې پاکستان ته تللی دی ډیر څه کار شوی دی، او کمر باجوا او عمران خان که صادقانه قدمونه سره واخلي نو افغانستان به ان شاء الله په زور د خدای جوړ شي، او امریکایانو د طالبانو سره صادقانه ګامونه واخلي ان شاء الله افغانستان جوړ دی شي نه سبق شي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. ازادي په څپو کې پروګرام دی بل اوریدون کې را سره دی د سکایپ له لارې، مهرباني وکړئ. بله
بله السلام
علیکم. وعلیکم السلام. تاسو پلان کې اوسئ؟
مننه. وطن دوست شما را زحمت دادیم سلام تحتون میکنم. ما یک سوال از آقای سیدی داشتم. آقای نظر
بفرمایید.
آقای سیدی گفتن که امنیت دیگر خود گفت که مردم افغانستان و پاکستان مشکل نداره. من خیلی صحبت کردم، من خودم که به پاکستان میرم، امی بیشتر طالبان کس مناطق گلستان و گلجنگل و چین و چمن جا کس مردم خود منطقه بارده کس اینا طالبان جای میدن، از اینجا پول جمع آوری میکرد، از نان برشان میتن، از اینجا بشای خود روان میکن در مدرسه می اینجا طالبان افغانستان میجنگن. امی مردم نیست، پس یه کدام مردم است؟ مردم پاکستان نیست، مردم گلستان، گلجنگل، جوب، چین، دورلایی، خلاصه کلا اینا مردم شما است. خود شخصا نارمیش نستون.
مننه وطن دوست صاحب، هستیم در اسکایپ. یو څه خراب دی او سوال مو واخیست. نظر صاحب میلمنو ته برمیشم
یا می کاملا یک موضوع جداگانه است. خب محترم ملالای شنواری، نوبت شماست. بیشتر معذرت میخوایم که مجبور شدیم آقا از خاطر آقای صدیق شما را صدا دادن. قطعا این حال وقت کافی دارین، سوالا را شنیدین. اگر خلاصه خلاصه جواب بدین که با آقای سعیدی هم نوبت بانسه. بفرمایید.
ما غوښته چې هغه خپل خبره درته بشپړه کړم. خبره دا ده چې ولې طالبان رانغله د اسلام آباد په غونډه کې دوی سره کېنه ناسته د اپوزیسیون سره. اول خو زمونږ د منګه هم دننه ستونزې لرو، چې هغه دا ده چې موږ د قدرت کله چې د قدرت لپاره جنگي یا غوړ چوکۍ ترلاسه کړو، فکر کو چې بهرنیانو ته باید موږ مراجعه وکړو. زیات سرمایه ګذاري زمونږ په همدې چې څنګه پاکستان راضي کړو یا نور هیوادونه چې موږ کړې شو خپل قدرت ته ځان پکې ورسو. دا ستونزه داخلي زمنګ ستونزه ده. او طالبان هم په دوه ډلو زویشم. یو د هغه ټال طالبان دي چې مطلق لاوس هم پاکستان په لاس کې نیولي طالبان دي، او هغه اماغه طالبان دي چې انتحار کړه، اماغه طالبان دي چې افغانستان کې انفجار کړه. او دوی چې دا کوم اغزن سیمونه د افغانستان سره په البرده باردر نه دی، بلکې کرخه ده. هغه کرخه چې موږ نه منو او باید واضح ویم چې هغه د هغې کرخې په اړوند د خبرو اترو صلاحیت تر اوسه پورې د ولس سره ورسره دی، چې هیڅ د څوک په دې جرأت نه لري چې په دې مسایلو باندې خبرې وکاندي. ولو که هغه د افغانستان اپوزیسیون یا یو څوک کسی، شاید یو څوک کسو ارمان هم دا اوسي یا غواړي، اما داسې یو دا چې څوک د دې صلاحیت لري په دې ټول خلک. بله مسله دا ده چې همدغه خبره ده چې پاکستان په یو اکټ کې اخته ده، په یو سیاسي اکټ باندې اخته ده، چې ګواکې د دې خوانه توریستان زی هغې هلته زی. اما دا واضح معلومه ده چې د تګ و راتګ مسله دا ټول دنیا ته معلومه ده چې کوم ځای کې چې جګړه یي، په هغې ځای کې تروریزم نه دی، بلکې هغه د تروریزم ښکار دی. موږ د جګړې میدان یو، نه د موږ د تروریزم ښکار یو. دا دنیا ته معلومه خبره ده. اوس که دوی د اغزن سیمونه هم تیرې د افغانستان د هغه ستونزې نه په ګټې اخیستلو سره غواړي هغه کرخه قصدن په یو ډول رسمي کاندي چې هم د دغه موقع نه په استفادې سره چې موږ نه منو. ښه، دا خو هغه خبره شوه. پاتې شوه د طالب مسله. طالبان سیاسي طالبان چې دي، هغوی د ډاره هم د پاکستان په خوله باندې یو چیرته نه ځي، ځکه چې کلونه کېږي چې موږ دا خبره کړو چې طالبان چې دي مستقل نه دي. طالبان د هیواد نه ملاتړ کیږي، یوازې یو هیواد نه، اوس به واضح وي چې د څو هیوادونو نه ملاتړ کیږي. د دې د قبله دوی په اسانۍ سره د پاکستان د پاکستان ته هم غواړي، هغه سیاسیونه چې دي اوس غواړي سیاست وکاندي، نو نه راځي او په اسلام آباد کې خبرو ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې ټاپه ورباندې لګېدلې ده تیاره. دوی اوس د دې نه یو ښه ستیج پیدا کړی د قطر نه کړی شي چې لاړ شي نورو هیوادونو د هلته د خلکو سره خبرې وکړه، د نورو هیوادونو سره خبرې وکړه، ولې پاکستان ته زړه نه ښه کوي. مګر دا په دې معنا نه ده چې طالبان بالکل خپل اړیکې د پاکستان سره شلولې دي او یا د اختیار یې وتلي. دلته دوه ډوله طالبان دي، چې یوې شاید سیاست وکاندي، اما بله ډله ده چې لا اوس هم هغه اصلي دغه څه ورته ویم واک او اختیار یې د پاکستان سره دی. بل ځینې مشایان باید نن واضح وي، او هغه دا چې د افغانستان په جګړه کې کم طالبان چې دننه په افغانستان کې جنګیږي، اغوی قومانده تر ډیره بریده د پاکستان نور کول کی نه د قطر نه. دا دوه خبرې باید سره جلا.
مانه نه جن اوریدم کوله سیدی صاحب څخه پښتنه لرلی او دوه پښتنه خدای وسه د پاکستان په ملت باندې باور نشي کړی. سیدی صاحب
تشکر میکنم. یکی خود من طرفداری که شما هم گفتین، آقای دوستای دیگه گفتن که صلح بین الافغانی و مذاکرات بین الافغانی، من این حرف معقول نمیدونم. من بی تعقیده است که باید گفته شد که مذاکرات بین دولت و مخالفین. بین الافغانی چی معنا داره؟ بین الافغانی کسانی هستن که داخل نظام هستن. همیشه میگن مذاکرات بین الافغانی، یعنی باید گفته شد که مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین. دوم، جناب آقای اختری گفتن که قدرت مردم به مردم ارتباط داره و مردم باید تصمیم میگیرن. این در کشورهایی که دموکراسیه. جناب آقای اختری، همین جان کیری به تو در کابل حکومت نساخت، همین از ظلمه خلیزاد بدون اجازه حکومت تو، همین از با طالبان مذاکره نمیکنه، سرنوشت صلح تعیین نمیکنه. کدام ملت؟ همین که میگم ملت افغانستان، من احترامان احترام دارم. ملتی که در انتخابات پارلمانی خاطر یک شکم پلو رای میده، مردمی که به خاطر 500 افغانی را خود میفروشه، پارلمانی که دو مامش مشت یخن پارم کنن، یک دیگر خود شکم پارم کنن و میزنن، پشتون علیه تاجیک، تاجیک علیه پشتون، شما به کدام ملت میگون؟ به کدام مردم میگون؟ همین از کاندیدای ریاست جمهوری هستن. من متاسف هستم، شاید کسانی از ما آزرده شن. سیاسیون افغانستان فکر میکنن که پاکستان تاج بخش است، هر کس که به پاکستان رفت و رئیس جمهور میشه. این تو فکر میکنه هر کس کوشش میکنه که زودتر کمر خربسته کنه و تیسر برم یک اشه. همین از شما به کابل بیان، به سیاسیون بشینین، دب شده در هر کاندیدی میفهمی چی میگن به کابل؟ والا امریکا که از هر کس حمایت کنه امور جمهور. امریکا از کی حمایت میکنه؟ امریکا پشت کی استاده؟ روسیه پشت کی استاده؟ یک ملت بیچاره ناتوان. ما عذر میخوایم که خیلی ملت ملت نگوین، ما تا حال اقوام هستیم، ملت نشدیم، تا حال مردمانی هستیم، یعنی به نام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک. هر وقت که ملت واحد شدیم با دیگه پر بزنیم.
سیدی صاحب دا خوب بحث اساس او بخشه.
من تلفن کرده بود.
بله سیدی صاحب کدی تراشو
باشم نفری که از هلمند تلفن کرده.
بله مهربانی مهربانی
جوابنه خود دل شما. اما کسی که از هلمند گفته بود که او طرف در کویته مردم تحریک میکنن، برادر یکی مردم عام است، یکی مجبوریت ها است. همین از طالب شو به خانه بی بیا مره محاصره کن ور جای میتوم خود تفنگ خود بیه مجبوریت ها. اما از واقعیت ملت ها مسلمانن، با یک دیر رابطه ای دارن، مجبوریت ها به داخل افغانستان هم است. همین از در اکثر ولایات ما جایی که بودش طالب جای هم میتیم، نان هم میتیم، پشت سرش ویزو و بی ویزو نماز هم میخونیم، مولایی صاحب هم برام میگیم از مجبوریت، اما دل ما خواست دستش خون است که چی کنیم.
بله مننه سیدی صاحب تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د بین الافغانی خبرو مسله باید یاد نشي، لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانه اونې دا خبره وکړه چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او د افغانستان د مدني فعالانو د شزو لاستازو لدی ولې غسر خبري وکړي. زلمی خلیلزاد هم تل دا خبره کوي که چیرته خبره د نورو اړخونو وي او د حکومت نه وي، نو طبیعي خبره ده چې د بین الافغانی خبرو اصطلاح ورته وکړو. هم داسې نه ده؟
ببینید، من یک چیز دیگر نمیخواستم بگم، مجبور کردی مرا بگویم. آقا شیور، همین پامپیو درست پیش به افغانستان آمده، دیگه ابلاغیه پیش من است، اگه خواستم از صحبت خلاص شد به شماره میکنم. سفارت امریکا یک ابلاغیه رو پخش کرده پیش از آمدن پامپیو که آقای وزیر خارجه میاد، کسانی که انگلیسی میفهمن لغاتش بیان، کسانی که نمیفهمن نهن. سروردانش بیچاره نگذاشتن که انگلیسی نمیفهمه. چی مسرگی کشور شما ببینین آینده کشور.
بله ملالی جان شدوار تا باورسو ملالی جان هم دغه د بین الافغانی خبر و مساله مهمه ده سیدی صاحب اشاره ورته وکړه څنګه تاسو څه نظر لري چې آیا طالبان باید له حکومت سره خبرې وکړي او کنه له مختلفو ډلو سره
د سولې پړاو د سولې ته در رسیدو مختلف پړاوونه دي او موږ باید دې ته متوجه اوسو چې د غینې وړاندې کم پړاوونه دي او د غینې په وسط کې چې باید موږ دغه ته ورسیږو د سولې پریکړې لیک ته ورسیږو دا باید څوک تر سره کړي اوس خبره ده چې طالبان ادعا لري چې د دوی ټوله ستونزه د بهرنیانو سره ده نو ځکه خلیلزاد راوړاندې شو او د طالبانو سره په خبرو اترو شروع کړ چې سید کتاس ما سره موږ سره مشکل لري چې موږ خپل خبره در سره وکړو دویم پړاو کې څه شي چې ډیر ضرور دی هغه د سولې په پروسه اعتماد مسئله ده چې دا اعتماد جوړونه په ټریک ټو خبرو کې کیږي ټریک ټو هماغه بین الافغاني یو ناسته ده چې یو افغانان یو بل سره کینی یو ډله چې د دولت دننه دی یو دولت هغه څوک چې د دولت د باندې دي اما اصلي مذاکرات بیا د دولت او د مخالفې ډلې چې طالب دغه سره تر سره کیږي چې بل اخر باید نتیجې ته ورسیږي منګه تر اوسه پورې دوی تاسو یو انتقاد د دولت سره لري چې مقابل لوري ته وړاندې که خو زه داسې فکر کوم چې مقابل لوری هم څه نه لري بغیر د دې نه چې وایي چې امریکا دې ووځي خا بیا امریکا چې وته بیا څه کیږي په دغه باندې اصلا تر اوسه پورې طالب څه رڼا نه ده اچولې چې په څه ډول بیا غواړي چې په دولت قدرت کې شریک شي مثلا زه تللی وم دوه دفعې قطر کې زه ناسته شوې یم د طالب سره کله چې خبرې ورسره کړې همدغه یوه خبره ده چې نه بلکل زه باید امریکا باید د افغانستان نه ووځي خا چې افغانستان نه ووته بیا څه کیږي څوک راولي ته د چا په مټ باندې راځي څنګه ژوند کړي څه پروګرام لري د افغانستان د بیا جوړونې لپاره دغه شی نور نشته ښه او د دولت لوري چې بیا کمی خبرې کاندي هغه وایي چې په څه ډول باندې باید افغانستان ته دوی را نه نوځي په قدرت کې څنګه شریک شي دا خو زمونږ غوښتنه ده یعنی موږ خو داسې شی غواړو ولې د مقابل لور نه باید یو څه واورو چې موږ چې وایي چې بدون د قید و شرط نه در سره راځو کینو ته اورو بیا به موږ خپل خبره درته وکړو بیا به سره یو چیش ته ورسیږو دغه سرې کرښې ستا څه شی ده طالبه ستا یوازې همدا یوه سره کرښه ده چې باید امریکا ووځي خسی ده وبه ووځي یعنی بیا نور هیڅ ستونزه نه لري دغه خبره بیا دوی نه واضح کوي چې نه نور بیا ستونزه لرم که نه لرم یا د رژیم بدلول غواړو یا مثلا یو خبره نن سبا تیر شي یو دفعه په مسکو کې تر خولې نه ووته چې موږ غواړو چې نظام بدل شي او یا ملي اردو د منځه لاړ شي یا سبا باندې بیرته پښیمانه شو بیرته ویل چې داسې قصه نه ده موږ فکر کړو چې امریکا باید اوس په دغه ووم دور پړاو خبرو کې طالبان دې ته واداره کچره شي د افغانستان د دولت سره کې د پاکستان سره زمونږ اړیکه هم امدادي چې هغه سوی تفاهمات باید د منځه ویسو او هغه څه چې بیا پاکستان موږ ته ستونزې جوړولی شي د سولې په برخه کې او یا د سولې نه د جوړجاړي نه وروسته هم کېدای شي چې موږ سولې ته ونه رسیږو یا ویلت یې دا چې زمونږ په خوا کې پاکستان پروت دی او پاکستان د خپلو ګټو لپاره امیش د افغانستان سوله ننګولې ده داسې نه چې بیا د دینه د بنین سیوان هغه د سولې پروسه جوړه شي د دې ډار نه موږ غواړو چې یو هر اړخیزه څېړنه وکړو په یو اړخیزه ډیپلوماسي په لیکلو چې موږ د پسیمه کې اعتماد رامنځته نشو کړی موږ به ونه شو کړی چې یو تلپاتې او دایمي سوله ولرو من د تلپاته او دایمي سوله د لپاره ځینی سفرونه باید پاکستان وکړو روسیې ته وکړو چې هغوی دې ته قانع کړو چې نه داسې نه ده او د اعتماد جوړولو دپاره بین الافغاني خبرې هم ضرور دي د سیمې په کچه باندې هم خبرې ضرور دي
بله تشکر آل در قسمت اول ما یک پنج شش دقیقه هفت دقیقه وقت مانده در قسمت دوم وقت کافی داریم در قسمت دوم همچنان کوشش میکنیم که یک چند دقیقه البته با دکتر حضرت عمر زاخیلوال هم صحبت کنیم برای اینکه اونا سفیر بودن و دیگه بودن و این مسائل از نزدیک تعقیب میکنن هم اپوزیسیون واری هم هستن بخیر
آقا دی بوربان د غوند طرفدار
هم قسمت اول یک طرفه بکنیم خب آقای سعیدی شما یک انتقاد داشتین که گویا دوج وقت که رئیس جمهور رفت سعی و استقبال نشد از این قبیل مسائل، دیز یک جواب در سر خطور کرد و ایست که این مربوط به پروتکل جانوین است، اگر طرفین موافقه بکنن که مثلا دو اساس با شبکی زیادتر مربوط به وزارت خارجه میشه، البته یا دمینه می شرایط راضی شدن و رفتن، از او خاطر روی از این موضوع بسیار زیاد اگر استادم نشه. منتها در مورد مسئله پروسه صلح که میبینیم، تا جایی که عالم صحبت ها را شنیدیم و سابق هم شنیدیم، دولت افغانستان یک رهنمایی درست به خلم ندارن، یعنی هر کس باید رهنمایی کنن، مثلا ما را رهنمایی بکنن، مثلا اپوزیشن هم رهنمایی کنن، یعنی امو ابتکار عمل باید در دست داشته باشه. حال ابتکار عمل بخیر در دست طالبا واری، طالبا میگه که امریکا بره بشینه بخیز ایده پا و نمکل گفت سر از اون طالبا در دو کلمه کرالبا میچرخه. از اون خاطر منحیث کسایی که به وطن فکر میکنیم، به صلح فکر میکنیم، از انتقادات تیر شیم، چطور شوه که کل کسایی که در افغانستان زندگی میکنن در مورد صلح یک نوع بس لا صحبت بکنیم؟ مثل نشه که در هر صحبت هم که میریم هر کدام ما یک چیز
میریم، یعنی خصوصا ایدل پرچ خبروانه در پاکستان نقش ده، حدی اقل در پاکستان پا برخه که خوب یا موقف اول داره.
بله بله، این حاله یکی از چیزایی که تا حال بسیار جا سرش یک چیز مثبت میگفت بود که نشانی کردن پاکستان بود، یعنی پاکستان از طالبان حمایت میکنه، از تروریسم حمایت میکنه، که افغانستان همکاری نمیکنه، که جامعه جهانی همکاری نمیکنه. سرزمین اگر زیادتر فوکس بکنیم شاید موقف افغان ها قوی تر شود. چی میگین آقای سعیدی؟
خب من خود جناب آقای نظر اول بیان که راست بگم، من قانون ژورنالیسم یا خبرنگاری رو میدانم، شما مجبور هستین که تو محافظ کارانه صحبت کنین، بسیار چیزا شما از ما کده بهتر میدین.
کارانه میکنیم شما، ما را حال سر ما نیارین که حال بیخی از موضوع خارج میشیم، حال ما تو نمیکنیم، ما این دلیل خاطر شما متخصصی نمیاریم، میکروفون به دستان میتیم که گپ بزنین، چه پشت ژورنالیسم ما نگردین.
نه گفتم شما حق شماست، شما حق شماست که بی‌طرفانه باشین، محافظه کاری کنین، مجبور هستید. برادر من یک چیز به شما عرض میکنم آقای نظر، طرف خانتان هم سیاسی چی دولت چی غیری دولت، اصلا به خاطر قدرت رسیدن، به خاطر که چوکی به دست آورن، اگر طرف مقابل خود
آقای سیدی ببخشین که آقای سیدی بله سعی کنین انتقادات که انتقادات جواب میتین، امیر گفته نمیتونین به ما کمی دولت افغانستان ابتکار عمل در مورد صلح باید به دست بگیره نه طالبا. اینال یکی این مسئله ره. امیر چی کنیم که امیر کل ما بتانیم یک قسم گفت بزنیم؟
گوش که آقای نظر، دوست بزرگوار منصفانه صحبت نمی کنین. وقتی که 8 ماه از مذاکره میاد امریکا به همی ابرقدرت خود تا حال همی را اجازه نه زمین سازی نکرده که دولت افغانستان با طالبا بشینه. اگر امریکا میگفت که طالبا اگر شما با دولت اشرف غنی نشینین ما با شما مذاکره نمی کنیم، طالب مجبور بود که حاضر شه. وقتی که امریکا یک ابرقدرت جهانی به پهلوی پیش طالب زانو میزنه با او مذاکره میکنه، و وقتی که پمپیو میای میگه که طالبا باید به جامعه مدنی و مردم مذاکره کنه، پس دولت افغانستان خریدار نداره.
ما برای شما میگم که آقای سعیدی همین جای گپنی، حالا اگر امریکا ده گفت ما بکنه، پاکستان ده گفت ما بکنه، اید آلمان و ایگپا ده گفت ما بکنه، سیاست خود نظر به آرزوی ما تعیین بکنه، خواجت یق جنگ و جنجال هم نمیشه. نیخو از اون خاطر ما سیاست خود دولت افغانستان میگیم چطور یک رقم بدیم که این موافق شه، ما خود مطابق پاکستان مطابق امریکا یا باید نباشیم، باید خود ما سیاست ملی خاص خود باید داشته باشیم. نه
اول شما است تشریفات گفتین جناب رئیس جمهور از وزیر خارجه صلاح الدین خان خوشش نمیاد، سیاستار طور دیگری تنظیم میکنه، ما باید سیاستار به مطابق منافع ملی تنظیم کنیم. من تو یک گپ مرا اجازه بده که میگم، اگر مردم افغانستان میگه با طالب مذاکره، دولت افغانستان ابتکار عمل در راس بگیره، اینا خیال پله. و من تو ساده میگم، طالب میخواد با امریکا مذاکره کنم، بعدن تمام قدرت بگیرم، یگان چوکی به دولت افغانستان و طرفدارا هم میتم، این آرزوی طالب است و بس. دولت افغانستان چی میگه؟ باید انتخابات شه، ما پس قدرت بگیریم، یگان چوکی به طالب هم میتیم. صلح جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد چیزی گرفت. ما با طالبا بسیار فاصله داریم، بسیار فاصله داریم. دولت میگه ما طالبا رو شریک میکنیم، طالبا میگه ما شما رو شریک میکنیم به قدرت. این فاصله زیاد است، ولی امریکا با چی جنگه. امریکا میخواد یک بینی خمیری تیار کنه که نگوین که شکست خورده. بعد از او آیا شما مرا میگون که انتقاد میکنه؟ فرض این ما به طالبان صلح کردیم، آیا صلح در افغانستان سرتاسری میآید؟ به خدا که همین صلح به طالبان بکنی، جنگ اگه دو چند نشود من سیاست نمیفهمم. بله. این بازی ها بسیار بازی های خومیه تا یک استراتژی بله. نباشه، تا یک منطق نباشه، تا یک دقیق نباشه.
بله سیدی صاحب، دی بحث سبب په بل ساعت کم دوام ورکو. البته د افغانستان حکومت په رسمي ډول باندې دا نه دی ویلی چې طالبان به په قدرت کې شریک وو، او د خبرونه په دوم ساعت کې همدا موضوع هم تعقیب وو. درې بجې شوې د
افغانستان گفته بارا گفته.
بله خو په رسمي شکل باندې د سندي ویلی چې را دي شي په لکه نور افغانان